په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم دوستانو، د ازادي راډیو په دې ماښامنۍ خبري مجله کې به د افغان ولسمشر محمد اشرف غني څرګندونې واوري چې وایي افغانستان کولای سي تر 5 نورو کلونو پورې خپل صادرات 8 میلیارد ډالر ته لوړ کړي. دغه ورځ به د افغانستان د دفاع وزارت څرګندونې هم واوري چې وایي هر ورځ افغان هوایي ځواکونه په اوسط ډول 12 هوایي عملیات ترسره کوي. دا او نور راپورونه به وروسته واوري، خو لومړی رضوان مراد افغانستان او نړۍ مهم خبر ناوروي.
السلام علیکم. پر انتخاباتو د څاري او شمیر بنسټونه د جمهور ریاست لخوا د انتخاباتو د قانون د تعدیل لپاره د وړاندې شوې مسودې هر کله کوي. په جنوب کې د 215 اتل قلوردو مسؤلان وایي چې د ارزګان کندهار ترمنځ لوی لارې له وسلوالو طالبانو پاکه کړې ده. او د روپۍ ټولنې د بهرنیو خدماتو ادارې خبرداري ورکړی دی چې د روسیې او چین د استخباراتو سلګونه جاسوسان په بروکسل کې فعالیت کوي. پورا خبرونه واورئ. د افغانستان د سوریالي شورا وایي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وروستیو هڅو د افغانستان د سولې په اړه هیلې زیاتې کړې دي. د سولې د شورا ویاند سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل دوی غواړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ژر پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې خلیلزاد په متحده ایالاتو کې پرون وویل چې هیله من دی د افغانستان د ولسمشرۍ تر راتلونکو انتخاباتو مخکې له طالبانو سره د سولې موافقه وشي. بل لور ته د ولسي جرګې اداري پلاوی ویلي چې له طالبانو سره د سولې موافقه باید هر اړخیزه وي. پر انتخاباتو د څاري او شمیر بنسټونه د جمهوري ریاست لخوا د انتخاباتو د قانون د تعدیل لپاره د وړاندې شوې مسودې هرکلی کوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشرۍ تر راتلونکو انتخاباتو مخکې د انتخاباتو د قانون د نیمګړتیاو لرې کول مثبت ګام دی.
استقبال میکنیم به خاطر ازی که پیش ازی که ما به طرف انتخابات جمهوری
دی ویل دی تر هیزه که هر کله کو چې د ولسمشرۍ تر راتلونکو انتخاباتو مخکې باید هغه نیمګړتیاوي او ستونزې حل شي چې د انتخاباتو په قانون کې دي. د حکومت لخوا په برابر شوی طرحه کې مثبت ټکي موجود دي، خو دا طرحه نورو بحثونو ته اړتیا لري. نوموړي وویل د حکومت لخوا په وړاندې شوې طرحه کې د ټولو سیاسي ګوندونو پر انتخاباتو د څار د بنسټونو او مدني ټولنو پیشنهادونه په پام کې نیول شوي او په دې اړه جدي اندېښنه نشته. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي که څه هم د انتخاباتو په قانون کې د تعدیل طرحه له دوی سره شریکه شوې نه ده، خو دا کمیسیون په انتخاباتي نظام کې د هر ډول اصلاحاتو هرکلی کوي. د افغانستان په جنوب کې د 215 اتم اتل قلوردو مسؤلان یو ځل بیا خبر ورکوي چې د ارزګان کندهار ترمنځ لوی لارې د وسلوالو طالبانو لشتون پاکه کړې ده او لار اوس خلاصه ده. چارواکي وایي د ارزګان کندهار د لارې د خلاصون په عملیاتو کې شپږ دېرش وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. مسؤلان زیاتوي چې د یاد لارې پر سر په به سبا ملکي خلکو ته د تګ راتک اجازه وي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ګډو ځواکونو د دې لارې د خلاصون په موخه له تیرو 12 ورځو راهیسې عملیات پیل کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو خدماتو ادارې خبرداري ورکړې ده چې د روسیې او چین د استخباراتو سلګونه جاسوسان په بروکسل کې فعالیت کوي. د جرمني ویلت ام زونتنک ورسپانې د اروپایي ډیپلوماټانو په حواله ویلي چې د دوی د اټکل له مخې له 200 تر 250 پورې روسي او چینایي جاسوسان په بروکسل کې موجود دي. په راپور کې ویل شوي دي چې اروپایي ډیپلوماټانو او فعالانو ته سپارښتنه شوې ده چې په بروکسل کې د دستک پروم له مشهور رستورانت، قهوه خانو او د اروپا د کمیسیون د مرکزي دفتر له ودانۍ څخه ځانونه لرې وساتي. دا راپور له مخې روسي او چینایي جاسوسان زیاتره په بروکسل کې د خپلو هیوادونو له سفارتونو او سوداګریزو مؤسساتو فعالیت کوي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره به د روانې میاشتې په وروستیو کې د ویتنام په مرکز هانوی کې وګوري. ټرمپ پرون پر ټویټر ولیکل زما استازي تازه له شمالي کوریا ستنه شوي او دوی ډېرې ګټورې خبرې لرلې. دوی د کیم جونګ اون د غونډې د وخت پر سر هم موافقې ته رسیدلی دي. ټرمپ زیاتوي چې دی به د فبروري په 8 او 18 هانوی ته لاړ شي. د غوډوړو مشرانو تر دې مخکې د لومړي ځل لپاره په جون میاشت کې په سنگاپور کې سره کتلی او پر دې غږیدلی چې څرنګه کوریا ټاپو وزمه له اټومي وسلو پاک کړي. او ډنمارک، سویډن او سویټزرلند اعلان وکړ چې په اوکراین کې د ټولنیز پیوستون د محلي حکومتوالۍ د ښه کولو لپاره به د پروژو په خاطر تر دریو کلونو پورې 14 میلیونه ډالر ورکړي. د درې وړو هیوادونو ویلي دي چې د اوکراین په جګړه ځپلو سیمو کې د کار روزګار د زمینې په برابرولو، د فقر په ختمولو او د فساد ضد اقداماتو له لارې د خلکو اعتماد ترلاسه کېدای شي. له اوکراین سره په نوې مالي مرسته کې ډنمارک د 9، سویډن د 3 او سویټزرلند د 2 میلیونه ډالر ژمنه کړې ده. د اوکراین په ختیځ کې له 2014 کال راهیسې د حکومتي ځواکونو او روسي پلاو بلتون پالو ترمنځ جګړو 10,300 کسان وژلي او شاوخوا 1.5 میلیون نورې بې ځایه کړې دي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. په دې خبرونه کې به دغه مطلب واوري. ولسمشر محمد اشرف غني وایي افغانستان کولای سي تر 500 کلونو پورې خپل صادرات 8 میلیارد ډالر ته لوړ کړي.
تا 2024 ان شاء الله تعالی صادرات ما به 4 تا 8 میلیارد ډالر رسیده میتونه و ای حتما شده نیست.
د افغانستان دفاع وزارت وایي هر ورځ افغان هوایي ځواکونه په اوسط ډول 12 هوایي عملیات ترسره کوي چې د دوی خبره په دغو عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو او داعش رهبری ته سخت زیان اوښتی دی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د سر بنسټ یا فیفا د ارګ لخوا د انتخاباتو د قانون د تعدیل د مسودې له چمتو کېدو هرکلی کړی. د دغې ادارې اجرایوي مشر یوسف رشید:
بېر شکه چې د ستاینه وړ ده چې په قانون کې ډېرې ستونزې او نیمګړتیاوې موجود دي، اما په کوم طرحه چې جوړ شوی په طرحه کې ډېری دغه ستونزې په پام کې نیول شوي او تقریبا اندېښنو ته ځواب ویل شوی ده.
د اروزګان کندهار ترمنځ لویې لارې په اړه به هم یو راپور واورئ چې چارواکي وایي اوس یې د ترافیک پر مخ پرانیستې ده. دا مجله زه فریبا ظاهر د امیر احمد صفي په تخنیکي همکاري درسته وړاندې کوم چې تر شپږ نیمو بجو به دوام وکړي. افغان ولسمشر وایي افغانستان کولای سي تر 500 کلونو پورې خپل صادرات تر 8 میلیارد ډالر پورې لوړ کړي. شغلي غني په بیساري توګه د افغانستان د صادراتو د پراختیا په اړه د څرګندونې د سوداګرۍ او صنعت وزارت او د کابل شاروالۍ د سرپرستانو د معرفي په غونډه کې وکړه. د افغانستان خصوصي سکتور چې د سوداګرۍ په برخه کې مهم رول لري وایي د افغانستان صادرات دا وخت نږدې 1 میلیارد ډالر ته رسیږي، خو که پاملرنه ورته وسي د زیاتېدو امکان شته. یوسف خانزادران د موضوع په اړه تفصیل راکوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هیله مندی ښیي چې د سوداګرۍ او صنعت نوی وزیر چې له خصوصي سکتور سره ګډې طرحې لري د افغانستان د سوداګرۍ په غوړېدو کې مهم رول ولوبوي. ښاغلی غنی چې د شنبې په ورځ د سوداګرۍ او صنعت وزارت او د کابل ښاروالۍ ته د سرپرستانو د معرفي غونډې ته خبرې کولې وویل دې ته باید ډېر کار وشي چې د افغان صادراتو ګراف لوړ شي.
اولین معیار که به شروع گذاشتن معلوم دار است که صادرات افغانستان
دیوی اول معیار داده چې باید افغانستان صادرات 1 میلیارد ډالر ته ورسیږي او هر کال په دې اندازه یو معینه اندازه اضافه شي ترڅو تر 2040 کال پورې د افغانستان صادرات ان شاء الله تر 8 میلیارد ډالر پورې ورسیږي او دا کار اړین دی. ولسمشر ماڼۍ د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سرپرست او نومان په توګه اجمل احمدي او د کابل ښاروال په توګه احمد زکی سرپرست تیرونه او د شنبې په ورځ رسمن دغه بنسټونو ته ورمعرفي کړل. اجمل احمدي له دې وړاندې د ښاغلي غني د سلاکار په توګه دنده اجرا کړې چې د ولسمشر په باور په اقتصادي برخه کې د رامنځته شویو پرمختګونو په برخه کې هغه ځانګړی رول درلود. ولسمشر محمد اشرف غني د صادراتو یوې لوړې اندازې ته د رسیدو هیله داسې مهال څرګندوي چې دا وخت افغانستان په همدومره اندازه واردات لري. د سوداګرۍ خونې د معلوماتو له مخې افغانستان دا وخت د 8 میلیارد ډالر په شاوخوا کې واردات کوي، خو د صادراتو اندازه یې دا وخت کم 1 میلیارد ډالر ده. د یاد خونې مرستیال خانجان لوکوزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که د ولسمشر غني دغه اټکل ته کار وشي افغانستان په یو ځان بسیا هیواد بدلیږي. دی وایي د سوداګرۍ په برخه کې وروستیو لاسته راوړنو ته په کتو دا کار ممکن دی، خو سختې پاملرنې ته هم اړتیا لري.
جمهور واقعا چې علاقه لري، ظرفیتونه موجود دي که په افغانستان کې د سولې پروګرام انشاءالله ترسره شي او امنیت راشي او دغه تعهدات چې د اوس رئیس جمهور کې روان دي ترانزیتي امکانات یې مساعد کړل داخلی داخلی تولید ته خاصه توجه کړی دا هوایی کوریدور جوړ شو تاسو ولیدل چې نور مسائل دي حتی موږ تر اوسه پورې زمونږ صادرات د پروس کال په نسبت باندې قریب تقریبا د شپږ دېرش نه نیولې تر څلوېښت فیصده پورې افزایش پیدا کړ.
د ښاغلي الکوزیب خبره خصوصي سکتور ته داسې پروګرامونو ملاتړ کوي خو باید هدف ته د رسیدو لپاره په بنسټیزو ځینو کارونو جدي کار وشي. دی وایي د سوداګرۍ د غوړېدو لپاره د لارو چارو موندلو راخوا په هیواد کې دننه برېښنا او امنیت ته کار او له فساد سره مبارزه اړینه ده چې باید ورته پاملرنه څه ډېره شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وبجو پر منځنۍ څپه اتولس شپږ نوي او د اف ام پر سل اشاره پنځه څپه په ټول افغانستان کې اورېدلی سي. د انتخاباتو اړوند یوه موضوع به راواخلو. د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا د ولسمشرۍ مڼۍ لخوا د انتخاباتو د قانون د تعدیل د مسودې له چمتو کېدو هرکلی کوي. د دغې ادارې اجرایوي مشر یوسف رشید نن ازادي راډیو ته وویل چې تر ولسمشریزو انتخاباتو وړاندې د ټاکنو په قانون کې د موجودو ستونزو او نیمګړتیاو له منځه وړل یو مثبت او ګټور ګام دی. په دې اړه نور تفصیل واصل وساله کوي.
د افغانستان له انتخاباتو د سار یو شمېر بنسټونه د انتخاباتو د قانون د تعدیل د مسودې د چمتووالي په اړه وایي که د انتخاباتو قانون له تعدیل وروسته د انتخاباتي کمیسیونونو سیاسي اړخونو او حکومت لخوا تر پښو لاندې نه شي راتلونکي ولسمشریزې ټاکنې به رڼې ترسره شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د ولسمشرۍ مړۍ لخوا د انتخاباتو د قانون د تعدیل د مسودې له چمتووالي ملاتړ کوي او وایي چې له انتخاباتو وړاندې د انتخاباتو په قانون کې د شته او نیمګړتیاو او ستونزو لمنځه وړل په انتخاباتي نظام کې د اصلاح لپاره یو مثبت او ګټور ګام دی. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د شنبې پورس په دې اړه ازادي راډیو ته داسې ویل
چې حکومت لخوا دغه ټاکنو د قانون د اصلاحاتو په اړه باندې په پام کې نیول شوی دي. بېله شکه چې د ستاینه وړ ده ځکه چې په قانون کې ډېرې ستونزې او نیمګړتیاوې موجود دي، اما په کومه طرحه چې جوړه شوې په طرحه کې ډېری دغه ستونزې
خاغلی رشید د اندېښنو ته په ځواب کې چې ښایي حکومت د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو په ټاکلو کې خلاص مټ ولري وایي په نوې طرحه کې د ټولو سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او له انتخاباتو د سار بنسټونو نظرونه اخیستل شوي او په دې برخه کې کوم اندېښنه وجود نه لري. دا سرګندونه په داسې حال کې دي چې تیره ورځ په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د انتخاباتو د قانون د تعدیل په اړه په یو مشورتي ناسته کې ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې د انتخاباتو د قانون د تعدیل طرحه چمتو شوې ده. د ولسمشرۍ ماڼۍ د معلوماتو له مخې د دغې طرحې په څرنګوالي د کاندیدانو، د دوی د استازو او سیاسي ګوندونو د مشرانو ترمنځ له مشورو وروسته پریکړه پدې وشوه چې د یوې تخنیکي کمیټې له جوړولو وروسته د مسوده تر راتلونکو دوو ورځو پورې بشپړه شي. ولسمشرۍ ماڼۍ دغه شان ویلي چې دغه طرحه به د ولسمشر د تقنیني فرمان پر بنسټ د اجرا وړ وګرځي. په انتخاباتي کمیسیونونو کې د اصلاحاتو او د انتخاباتو په قانون کې د تعدیل موضوع وروسته له هغه توده شوه چې د ولسي جرګې انتخابات له ګڼو ستونزو او نیمګړتیاو سره ترسره شول. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست وایي که څه هم د انتخاباتو د قانون د تعدیل مسوده له دوی سره نه ده شریکه شوې، خو دوی په انتخاباتي نظام کې د هر ډول اصلاحاتو هرکلی کوي.
هر هغه اقدام چې په ټاکنیز نظام د ولسی جرګې کې ښه مدیریت او ښه انسجام رامنځته کول چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه اقدام سای او استقبال کوي، مګر کوم مقدماتي خبرې او همدارنګه د مسودې په مورد کې د تعدیل د قانون د انتخاباتو چې خبرې شوي دي د ټاکنو د قانون په مورد کې په ریاست جمهوری کې بدبختانه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون رسمي په جریان کې نه دی.
ښاغلی حق پرستوایی خبر دا و چې د انتخاباتو په قانون کې د تعدیل د مسودې په اړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نظریات هم اخیستل شوی وای. په ورته وخت کې د ولسمشر مرستیال ویان سمیم عارف ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د قانون د تعدیل په مسوده کې د انتخاباتي کمیسیونونو په ګډون د ټولو خواو نظریات په پام کې نیول شوی دی. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې هر ورځ افغان هوایي ځواکونه په اوسط ډول 12 هوایي عملیات ترسره کوي. د دغه وزارت د چارواکو په خبره په دغو عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو او داعش رهبری ته سخت زیان اوښتی دی. د پوځي چارو افغان کارپوهان وایي د افغانستان د جګړې اوسنی وضعیت کې تر بل هر څه زیات هوایي عملیات ګټور تمامیږي. له کابل رحمت الله خان په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د افغان هوایي ځواکونو عملیات زیات شوي چې تر ډیره د دوی مشران او سیمه ییز قمندانان پکې پنهخه کیږي. د دغه وزارت وین غفور احمد جاوید د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په اوسط ډول هر ورځ 12 هوایي عملیات ترسره کیږي.
په دې عملیاتو کې یو ډیر د وسلوالو طالبانو د رهبری غړي محلي قمندانان هغه پنهخه شوي. د دې ترڅنګ د دوی روزنځایونه پنهخه شوي او تر ټولو مهمه د دوی هغه مالی سرچینې چې د نشه یي توکو فابریکې دي هغه پنهخه شوي دي. په اوسط ډول افغان هوایي ځواکونه چې دي روزانه د نهونه تر 12 پورې په دې خوښه کې هوایي بریدونه ترسره کوي.
ښاغلی جاوید زیاتوي دغه عملیات تر ډیره په ننګرهار، کونړ، غزنی، میدان وردګو، فراه، کندهار، هلمند، هرات، بادغیس او فاریاب ولایتونو کې ترسره کیږي. خو دا چې په دغه عملیاتو کې وسلوالو مخالفانو ته څومره مرګ ژوبله وختي ښاغلی جاوید په اړه دقیق معلومات نه ورکوي. د دغه عملیاتو تر ټولو وروستۍ پیښه وړ مورز د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې و چې پکې د وسلوالو طالبانو یو مشهور قومندان رفیع الله له شپږو ملګرو سره ووژل سو. د راپورونو له مخې ځینې وخت په هوایي عملیاتو کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوړي. د پوځي چارو افغان کارپوهان وایي هوایي عملیات باید د کره استخباراتي او کشفي معلوماتو په اساس ترسره سي څو پکې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي. د دغو کارپوهانو له ډلې کابل خان تدبیر وایي په اوسني وضعیت کې هوایي عملیات ګټور ثابت شوي.
هغه جنگ چې نن په افغانستان کې ده دغه ته په نظام کې چریکي جنگونه وایي. هلته اهداف په دغسې مناطقو کې ځای په ځای کیږي چې هغه سترو اخفا ودري. په دغه سترو اخفا باندې تاسې کولای شئ د یو هوایي عملیات په اجرا کولو سره د یوې فرقې د عملیاتو مخه ونیسئ. یقینا په دې کې کله چې جبهه شکل سره جنگي او تل پارتیزانان یو نقطه په نخه کوي هلته پیاده قوتونه ډېر زیات تلفات ورکوي. ولې که د هوایي ځواکونو نه ګټه واخیستل شي هغه ډېر باثر تمامیږي او هغه ډېر په جای عملیات دي اوسنۍ وضعیت دپاره.
د افغانستان دفاع وزارت وایي دغه عملیات له بهرنیو ځواکونو سره په همغږي ترسره کیږي. خو د ټولو عملیاتو مدیریت د افغان ځواکونو په لاس کې ده چې پکې د ملکیانو ژوند ته زیات پام کیږي.
د دفاع وزارت لخوا موده څرګندونې داسې مال واریدلې چې اخوا د روزګان چارواکي وایي چې د دې ولایت او کندهار ترمنځ لوی لارې د ترافیک پر مخ خلاصه کړې ده. په جنوب کې د 215 اتل قلوردو مسؤلین یو ځل بیا خبر ورکوي چې د روزګان کندهار ترمنځ لوی لارې کې عملیات کړي دي او د عملیاتو پر مهال وسلوالو طالبانو ته درنه تلفات اوښتي دي. د دغې لارې د خلاصون لپاره له تیرو شاوخوا 12 ورځو راهیسې عملیات دوام لري. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت د دې لارې په اړه راپور چمتو کړی.
دا د روزګان او کندهار ترمنځ لوی لار ده. دغه لار له تیرو څخه کم شاوخوا درې کلونو راهیسې وسلوالو مخالفینو سخت نام نه کړی و. له تیرو 12 ورځو راهیسې دغه افغان پوځیانو هوټ پیل کړی دی چې یاد لار امن کړي. دغه افغان پوځیان نن سهار هم د کندهار ولایت څخه د روزګان سیمو ته رااله. اوس دوی وایي چې دغه لاره به د تل لپاره امن کوي. وبګورو چې دغه پر دغه لاره باندې ملکي خلکو ته د څه وخت لپاره د تګ راتګ اجازه ورکول کیږي. په جنوب کې د 215 متل کلی اردو متولین یو ځل بیا خبر ورکوي چې د اورزګان او قندهار ترمنځ لوی لارې د وسلوالو طالبانو لشتون څخه فاکه کړي. د یاد کلی اردو رئیس سرکان شفیق الله رسولزی چې د یاد عملیاتو مشري لرل په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې د یاد لارې پر سر په روانو عملیاتو کې د څلورو مهمو قمندانانو په ګډون شپږ ډیرش وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوب لړولې.
تاسو ته به تر معلومه و چې د ترینکوټ شاولی کوټ لاره د وطن دښمنانو د دوړو ولایتونو خلکو په مخ تړلې و او په خو زړورتیا میړانې سره پرون دا لاره دښمن د ظالم نه پاکه شوه. تاسو ولیدل چې دښمن دلته ډېر تخریب اجرا کړ.
روس سل زی زیاتوی چې د یادی لاری پر سر به سبا ملکی خلکو ته د تګ را تګ اجازه ورکړي، ځکه د ده په خبرې چې وسلوالو طالبانو د یادی لاری پر سر په زیات اندازه ماینونه ځای پر ځای کړي او دوی هڅه کوي چې یاد لاره له ماینونو پاکه کړي او وروسته به ملکی خلکو ته د تګ را تګ اجازه پرې ورکړي. دغه چارواکي زیاتوی چې د یادی لاری امنیت به دا ځل د تل لپاره ساتي او قوي امنیتي بیزونه به ځای پر ځای کوي.
قیر سړکونه شکولي دي، تراکتورونه باندې شکولي، ماینونه د عامو خلکو پر مخ فرش کړي. زمونږ پاتری روانه ده، کوم سړکونه چې تخریب شوي دي زمونږ پرسونل پې لګیا دی کار کوي، دا به آماده شي انشاءالله چې سبا به د ټولو عامو خلکو په مخ باندې دا لاره خوشې وي او دلته به مشترک ټیم تل دپاره دائم دپاره جدي تدابیر اتخاذ کړي تر څو دا لاره څلویښت ساعته د خلکو پر مخ.
د اورزګان او کندهار ترمنځ لویې لارې چې شاوخوا 160 کیلومتره اوږدوالی لري له تیرو دریو کلونو راهیسې سخته نامنه سوې او د دغه ولایت خلک یې له تیرو 12 کلونو راهیسې تر څنګ د امنیت د رغولو غوښتنه هم کوي. بل خوا چارواکي خبر ورکوي چې د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند کوټوالو سیمو کې بهرني ځواکونو له وسلوالو طالبانو یو شمېر سیمې نیولي. په دغه ولایت کې د ملي اردو د اوم کنډ کومندان زمری ازادي راډیو ته وویل چې د یادو عملیاتو پر مهال 9 طالبان هم وژل سوي او یو شمیر نور ټپیان دي. له دې سره یو دولتي باوري سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په یادو عملیاتو کې څلور بهرنیان هم ټپیان سوي دي. دغه سرچینه زیاتوي چې په ټپي سوو سرتیرو کې د یوه حالات د اندېښنې وړ دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د غوڅ ملاتړ د ماموریت له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه سو. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې بهرنۍ ځواکونه د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه عملیات زیات کړي چې د هوایي بریدونو تر څنګ یې ځمکني عملیات هم پیل کړي.
تازه، دقیق او بېطرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
دوستانو که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لرئ، د ازادي راډیو خبرونې پر انټرنیټ هم زموږ پر ویبپاڼه باندې اورېدلی سي او راپورونه او خبرونه مې لوستلی سي. پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. اوس به کونړ ولایت ته ورسو. په کونړ کې دینی عالمان وایي په دې ولایت کې د دینی مدرسو له زیاتوالي سره پاکستان ته د دینی زده کړو د ترلاسه کولو لپاره د ځوانانو تګ ډېر کم سوی دی. دوی وایي له همدې مدرسو سره په کونړ کې امنیت هم نسبي ښه سوی دی. د دې موضوع تفصیل روح الله انوري راکوي.
په کونړ کې دینی عالمان او د مدرسو استادان وایي په خوا به د دوی بچیان او د دینی علومو زده کوونکي پاکستان ته تلل. هلته به ورته په یو شمیر مدرسو کې د دینی علومو د تدریس ترڅنګ نظامی او د افغانستان خلاف زده کړې هم ورکول کېدي. اوس چې په خپل وطن کې دینی مدرسې جوړې شوې، طالب العلمان په همدې مدرسو کې زده کړې کوي او ستره ستونزه هواره شوې ده. مولوی عبدالرزاق او قاری محمد علي جوهر وایي
کومه مدارس چې په افغانستان کې جوړ شوی دي او دې طلبه شاګردان جذب کړی دي، دې ډیر فایده او ډیر ګټور موږ ته تمام شوی دی. یو خدا چې طالبان د سفر او د لری دغه سفرونو بچو په خپل علاقه کې په خپل ساحه کې الله پاک دا نعمت ور نصیب کړي چې کله په یو ملک کې مدارس جوړي الله پاک په هغه باندې رحم کوي او فضل کوي، ځکه دا د الله نعمت چلته دین بیانېږي.
دا چې مخکې مشکلات ډېر وو، زمونږ طالب علمان به شاوخوا ګاونډیو هیوادونو ته تلل، هلته به زده کړې کولې، مختلف نظریاتو سره روزل کېدل او خپل نظریات به له ځان سره وړل. اوس د شکر ځای دی چې زمونږ په خپل وطن کې دینی مدرسې شته دي، مکتبونه شته دي، پوهنتونونه شته دي او زمونږ ځوانان په یو دینی او اسلامي نظریه په خپل وطن کې روزل کېږي.
ځوانو امان الله دی د څوکۍ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. چې دلته د حکومت چې دی او د هغې په خلاف چې کوم منفي تبلیغات کېږي، د هغوی دایني چې دغه تبلیغات تقریبا په سلو کې به 80% خطایي، نو ډېر زیات تحصیل لري او خلکو دپاره یې ډېر ښه زمینه مساعده کړې ده.
مولوي شهزاده شاهد چې خپله د شاوخوا 3 لسیزو څخه یې د کونړ څوکۍ ولسوالۍ کې دارالعلوم جوړ کړی، وایي د هیواد دننه د دیني زده کړو د مرکزونو د فعالېدو سره په زرګونو زده کوونکو ته د زده کړې زمینه برابره شوې ده. شاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
چې موږ به تر کومه دا سرحدونه توی کوو او سختې لارې به ووو، په نورو ملکونو کې به درس وو. د خپل وطن کې علما شته، کونړ کې مدرسې ډېرې شوې دي او موږ کوشش کوو چې لا زیات او په خپل وطن کې او خپل ځوانان کشران وروزو چې د دې وطن د پاره د خدمت مستر وګرځي، خپل خلکو د پاره نمونه وي.
یوازې په کونړ کې شاوخوا څلوېخ دینی مدرسې موجود دي او دوی هڅه کوي چې دغه شمیر نور هم زیات او طالب العلمانو ته اسانتیاوي برابرې کړي. د یادونې وړ ده چې پخوا به د دینی زده کړو مینوال او زده کوونکي پاکستان ته تلل چې اکثره مدرسې به له افغاني طالب العلمانو ډکې وي. د خلکو په وینا چې یو شمیر مدرسې داسې هم وي چې افغان طالب العلمانو ته به یې د افغانستان د خلکو او حکومت خلاف روزنه ورکوله چې دلته به د جنګونو د زیاتوالي سبب کېده. اوس چې د هیواد دننه او په ځانګړي ډول په کونړ کې دینی مدرسې جوړې شوې، د جنګ په شدت کې په دغه ولایت کې هم کموالی راغلی دی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به یوه نړیواله موضوع راواخلو. د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ د دوهمې سرمشریزې لپاره د دواړو لورو ترمنځ د غونډو لړۍ دوام لري. ټاکل شوی دی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د رواني فبروري میاشتې په وروستیو کې په ویتنام کې له یو بل سره وویني. دا موضوع رضوان مراد تعقیب کړی دی. له شغلي رضوان څخه مې په لومړي سر کې د دغو دواړو مشرانو د سرمشریزې پر ترتیباتو خبرې وکړلې او ترې ومې پوښتل.
مننه فریبا جانې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کې د شمالي کوریا لپاره ځانګړی استازی سټیفن بیګن دوه درې ورځې مخکې په شمالي کوریا کې وو او د شمالي کوریا له مشرانو د هغې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره د دې دوهمې سرمشریزې په اړه خبرې کړي دي. وایي چې خبرې ګټورې وي او امکان لري چې پر هغه موضوعاتو چې ټرمپ او کیم جونګ اون به پې خبرې کوي پرمختګ وشي. دغه راز سټیفن بیګن چې د شمالي کوریا له مقاماتو سره کتلي دي، بیا جنوبي کوریا ته تللی چون د شمالي کوریا سیال هیواد دی. د هغې هیواد له مشرانو سره هم د هغې غونډې معلومات شریک کړي دي چې د له شمالي کوریا سره مطرح کړي وي او خبرې پکې کړي دي. د دې سفر نه وروسته نوموړي ویلي دي چې تر دې مخکې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر په ویتنام کې د دې میاشتې په اخر کې وګوري، یو ځل بیا به د شمالي کوریا ته ځي او په وروستیو ترتیباتو به هم خبرې کوي تر څو د دې سرمشریزي وروستي ترتیبات او چمتووالی هم برابر شي.
په دې سرمشریزي کې به د دواړه مشران پر کومو مسایلو باندې خبرې کوي او آیا د کوم لوی پرمختګ هیله شته؟
فریبا جانې، تاسو ته هم یاد دی اوریدونکو ته چې کله تیر کال په سنگاپور کې ولسمشر ټرمپ او کیم جونګ اون وکتل نو دواړو دغه غونډه ګټوره بللې وه او دواړو موافقه کړې وه چې شمالي کوریا بغیر اټومي کیږي، یعنی د شمالي کوریا اټومي پروګرام به بندیږي او په بدل کې به امریکا او لویدیځ او ملګری ملتونه پر شمالي کوریا اقتصادي بندیزونه لري کوي. خو ډیر کم پرمختګ وشو په مسئله کې، یعنی هغه ډول د امریکایانو په خبره چې هغوی خپل ژمنې عملي نه کړي. شمالي کوریا او د شمالي کوریا مقامات ول چې امریکایان له غوندې په توند لهجه خبرې کوي. نو دا ځل د امریکا او د شمالي کوریا دغه ډلې او دغه پلاوی چلی او بل سرغونډه کوي پر همدې موضوع باندې خبرې کوي چې دا ځل په غونډه کې واقعي پرمختګ وشي. واغ د اجنډا مهمه مسله هم لاټومي وسلو څخه کوریا د ټاپوز می پاکول دي او په بدل کې بیا د شمالي کوریا مشرم دا ځل داسې نه خاني خودلی چې غواړي په هر قیمت د امریکایانو غوښتنو مری تر څو پر ځان او پر خپل هیواد د نړیوالو بندیزونه ختم کړي.
بله، ډېر زیاته مننه کوم رضوان مراد، و چې د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ د دوهمې سرمشریزي لپاره د ترتیباتو په اړه تفصیل راکو. او د ساينس له ډګره به واوري چې څېړونکي په لومړي ځل بریالي سوي دي چې د مصنوعي ذهن یو الګوریتم جوړ کړي چې دا الګوریتم څه فعالیت کولای شي. له سمات سرمن څخه به واورو.
څېړونکي د لومړي ځل لپاره بریالي شوي چې د مصنوعي ذهن داسې الګوریتم جوړ کړي چې د مغزو د سامعې د برخې مغزي نښې په خبرو بدلولی شي. دا کمپیوټري سیستم ډېر دقیق دی او د هغو بیلابیلو ارتباطي سیستمونو ډیزاین کولو ته لار پرانیزي چې مغزه یې کنټرولوي. په امریکا کې د نانو ټیکنالوژۍ متخصصانو د یو بل په همکارۍ د مصنوعي ذهانت دا سیستم جوړ کړی چې د انسان په مغزو کې ګرځیدونکي شیان یا نښې او سیګنالونه پر داسې کلمو او تصویرونو بدلولی شي چې په اسانه د درک وړ وي. دوی وایي چې په راتلونکو وختونو کې به له دې طریقې څخه د ډیرو ناروغیو د درملنې لپاره کار واخیستل شي. دا طریقه به د ناروغانو له درملنې سره مرسته وکړي، ځکه چې د هغوی د شرایطو درک ډاکټرانو ته ممکنه وي. پر یو شمیر ناروغانو د مصنوعي ذهانت له دې سیستم څخه په کار اخیستل شوي ازمیښت کې څیړونکي وتوانېدل چې د هغوی د مازغو د څپو 10 دقیقې ثبت کړي او په داسې متنې واړوي چې د درک وړ وي. دوی وایي چې تر اوسه پورې په دې طریقه د مغزي نښو په اړولو کې نږدې په 15% بریالي شوي دي. څیړونکي وایي غواړي چې د دې سیستم دقت نور هم زیات کړي.
دوستانو مننه کوم چې د ازادي راډیو خبرونې مو تر دې مهاله را سره واورېدلې. خو خبرونې مو لا هم دوام لري. پښتو خبری مجله همدلته پای ته ورسېده. دری مجله زما همکار فرشته نګار درته وړاندې کوي. فرشته جانې ښه راغلې خبرونې ته.
تشکر فریبا جان، خسته نباشین و شام شما بخیر.